پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په پی یو استودیو کې چې زموږ غرمنۍ خبری خپرونه ده زه اجمل اند تاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې به د افغانستان د حکومت د نوي کابینې په ترڅ کې د معرفي شو وزیرانو په اړه اندېښنې در سره شریک کو ګڼ نور رپورټونه هم لرو په افغانستان کې د کرونا د وضعیت په اړه تازه حال درکو په نړۍ کې کرونا څنګه وضعیت کې دا څومره خبرېږي په کومو هیوادونو کې پیښې راکمې شوي دا موضوع هم څېړو خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته فرشتہ جلال زید اوری
په کابل کې نن د مولوی ایاز نیازی د جنازې مراسم دی په هرات کې د حوزوی روغتون مسولان وایي شپېته په سلو کې کارکونکي په کووید 19 ناروغي اخته شوی دی او د امریکا څارنوالانو د امریکا په متحدو ایالاتو کې د جورج فلوید په نوم د یو تور پوستي امریکایي په قتل کې د دریو نورو تورنو پولیسو نومونه شامل کړل. پوره خبرونه واورې. په کابل کې نن د مولوي ایاز نیازی د جنازې مراسم دي. مولوي ایاز نیازی د وزیر محمد اکبر خان مینه د جمعات ملاو هغه د سه شنبه په ماښام تر منځ وروسته له جمعات د وتل په وخت کې په چاودنه کې ووژل سو. په چاودنه کې یو شمېر نور ملکي وګړي هم چې جمعات ته د منځ لپاره ورغلي وو ووژل او زخمیان شو. د مولوي ایاز نیازی قتل وسوالو طالبانو غندلې یو جنایت بللې دی. د حمله مسولیت لا کومې ډلې نه دی اخیستې. په دې اړه به وروسته د ازادي راډیو په راډیو او ویبپاڼه باندې تاسو ته نور جزئیات او معلومات وړاندې کړم. د هرات د حوزوي روغتون مسؤلین وایي چې شپېته په سلو کې کارکونکي په کووید 19 ناروغي اخته شوي دي. د روغتون سرطبيب محمد عارف جلالي وایي چې له همدې کبله دوی د روغتیايي کارکونکو له کمښت سره مخامخ دي او که د کرونا د پیښو د زیات کله کرونا پیښې لا زیاتې سي په هرات کې به روغتیايي خدمتونه ټکنی سي. د هرات حوزوي روغتون ته زرتنه کارکونکي لري او ګڼ شمېر خلک ور دورتي ورځي. دغه روغتون د سوځیدنې د څانګې ټول کارکونکي د کرونا وایروس نیولي او د مسؤلینو په خبره د انتانی برخې سم نیمایي او داخلي او جرایي څانګو په سلو کې ډیرش تنه په دغه وایروس باندې ککړ دي. د هرات روغتیايي مسؤلان اوس لاس په کار سوي چې په رضاکار ډول روغتیايي کارکونکي په روغتونونو کې وګوماري. د ملګرو ملتونو سازمان د جون څلرمه د هغو کوچنیانو په نوم لمانځي چې په ټوله نړۍ کې د تشدد قرباني شوي دي. دا ورځ د تشدد قرباني شوي معصوم ماشومان بلل کیږي. د دې ورځې د لمانځلو هدف د هغو کوچنیانو درد او بدبختۍ ته د نړیوالو د پام اړول دی چې د جګړې له کبله په فزیکي او رواني خوږ اخته دي. دا هم د ورځ د ملګرو ملتونو پر هغه تعهد ټینګار کوي چې د کوچنیانو د حقونو د خوندیتوب لپاره لري او د کوچنیانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون پر وړاندې خپلې هڅې ترسره کوي. د ماشومان د ملاتړ نړیواله اداره سیف د چلډرن وایي چې په افغانستان کې هر ماشوم د جګړې قرباني شوی او په یو ډول د جګړې منفي اغیز ورباندې شوی دی. د ادارې ویلي چې د 2015 او 2013 میلادي کال ترمنځ 12,500 کوچنیان په افغانستان کې وژل شوی دي. په همدې درېو کلونو کې نږدې 300 کوچنیان په وسلواله جګړه کې مخامخ کړو. د سیف د چلډرن ادارې ویلي چې هر سهار په افغانستان کې لږ تر لږه 40 میلیونه ماشومان د رواني جګړې د وحشت په ویره کې له خوب راپورته کیږي. په کابل کې د دې نړیوالې ادارې ویاندې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي
د 2020 کال لومړۍ میاشت یعنی مارچ اپریل او مئی د ماشومانو لپاره خونړۍ ورځې وې. موږ د تیر 2019 کال په پرتله په اپریل او مئی میاشت کې د ماشومانو د قربانۍ لوړه کچه درلوده.
په افغانستان کې فقر چې جګړه یو اساسي دلیل دی د کوچنیانو پر رواني او فزیکی وده باندې تر ټولو بده حادثه بلل کیږي چې اغیزې ور باندې کړی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو په مینیسوتا ایالت کې څارنوالانو د هغو مظاهرچیانو یوه اساسي غوښتنه پر ځای کړه چې د جورج فلوید د وژل کېدو پر ضد یې اعتراض کاوه او د انصاف غوښتنه یې کوله. جورج فلوید یو تورپوستی امریکایی و چې د می د میاشتې په 15مه نیټه د امریکا په متحدو ایالاتو کې یوه سپین پوستي پولیس هغه ونیو، لاسونه یې ور ولچک کړي وو او هغه یې پر مځکه غورځولی وو. په هغه ویډیو کې چې د جورج فلوید سره د دغه پولیس د چلند په اړه خبره سوې ده، لیدل کېږي چې جورج فلوید په مکرر ډول پولیس ته وایي چې ساه نسي اخیستلی، خو پولیس د هغه پر غاړه زنګون وریښی او اجازه نه ورکوي چې حرکت وکړي. جورج فلوید وروسته په روغتون کې مړ سو. د ده د مرګ پر ضد مظاهره چیانو غوښتل چې نه یوازې دا چې هغه پولیس چې د جورج فلوید پر غاړه یې زنګون وریښی و، بلکې درې نور پولیس هم چې په دغه صحنه کې د دغه لومړي پولیس سره ولاړ و باید محاکمه شي. د مینیسوتا لوی څارنوال کیت الیسن پرنو وویل چې د پولیسو هغه درې نور افسران، تو تاو چې 14 کلن دی، جی الکساندر کوینګ چې 16 کلن دی او توماس لین چې 10 کلن دی، په دوهمه درجه قتل تورن شوي دي او توقیف شوي دي. د یادونې وړ ده چې لومړی پولیس د امریکا د متحدو ایالاتو د پولیسو له خدمت څخه ایستل سوی دی او په دریمه درجه قتل باندې تورن شوی دی. راپورونه وایي چې د مظاهرچیانو غوسه لومړنیو ورځو ته په کتو اوس یو څه کمه شوې ده او د امریکا په اکثرو ځایونو کې د امنیتي ځواکونو تر څار لاندې خلک مظاهرې کوي. مظاهرچیانو د څارنوالانو د نوي ګام هرکلی کړی، خو د نژادي تبعیض په وړاندې پیل شوې مظاهرې د 8مې ورځې لپاره هم په امریکا کې روانې وې. او روسیه منلی چې سوریه ته نوري میګ نوي چج الوتکې واستوي استولې دي. دا اعلان یو ورځ وروسته تر هغه کې چې د امریکا پوځ روسیه تورن کړ چې دغه هیواد د سوریه له لارې لیبیا ته جنگي الوتکې لېږدوي او هلته د هغو جنگیالو ملاتړ کوي چې د خلیفه هفتر په ملاتړ د حکومت پر ضد جنگیږي.
خبرونه مولا فرشته جلال زی واوریدل. دوستانو دا نور خبرونه زموږ په پانه ازادي رادیو .com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلای شئ. د افغانستان د ولسی جرګې اداري هیئت وایي د حکومت لوري د معرفي شوي کابینې هغه کسانو ته به د باور رای ورنکړي چې په فساد تورن دي. دا ولسی جرګې لومړی نائب محمد میرزا کټوازی
موږ په دې اکله باندې جدي غبرګون لرو. دغه چې وزیران که دولت معرفي هم کړي، چې دوی به هېڅکله ونه توانېږي چې د ولسي جرګې نه رایه واخلي.
پر دې موضوع په بشپړ رپورټ سربیره اوري چې نن د جون د میاشتې 4مه د تاوتریخوالي د معصومو قرباني ماشومانو نړیواله ورځ ده. افغانستان یو له هغه هیوادونو دی چې ماشومان پکې هم د کورنۍ تاوتریخوالي او هم د جګړو له کبله له بېلابېلو بڼو تاوتریخوالو سره مخ دي. پر دې موضوع به له کابل نه د افغان ماشومانو په تاسو وضعیت در سره معلومات شریک کړو. کرونا وایرس نږدې ټولې نړۍ تاریخي غځولي او دغه ناروغۍ ضد واکسین جوړولو ته هڅې ګړندۍ شوې دي. دا واکسین لپاره هڅې په کوم وضعیت کې دي، څومره پرمختګ پکې شوی، په دې هم تازه حال درکو. په امریکا کې د جورج فلوید د وژنې وروسته د خلکو غوسه او خپګان ډېری ژورې او نه کنټرولېدونکي ریښې څرګندولې دي. دغلته مظاهری اعتراضونه او لاریونونه دي. دا بله موضوع ده چې په دې خبرونه کې پرې تفصیلي معلومات درکو. د خبرونه په دوهم نمای کې د مخکخو خزو پروګرام هم له یاده مباسي. دا افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د حکومت له لوري د معرفي شوي کابینې هغه غړو ته به د باور رای ورنکړي چې په فساد تورن دي. د ولسی جرګې لومړي نائب محمد میرزا کټوازی وویل د نوې کابینې یو شمیر د فساد دوسیې لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهوري ریاست ټینګار کوي چې وزیران د وړتیا له مخې معرفي شوي دي. په کابل کې زما همکاري ناجیه صافی موضوع تعقیب کړې ده، همدا اوس د کابل په سټوډیو کې ده. ناجیه جانې مهرباني وکړئ نور تفصیل به له تاسو واورو.
ډیره زیاته مننه ان صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د نوې کابینې په معرفي کېدو سره د ولسي جرګې غړي خبرداری ورکوي چې په فساد ککړ کسان به له دوی څخه رای وانخلي. د ولسي جرګې لومړي نایب محمد میرزا کټوازی سره مو خبرې وکړې، نوموړي په دې اړه وړاندې ازادي راډیو ته وویل
نرو دغه چې وزیران که دولت معرفي هم کی چې دوی به هیڅکله ونه توانېږي چې د ولسي جرګې نه رایه واخلي. حکومت مو غږ هم دا ده چې تاسې مه غواړئ چې دغسې یو څوک وزارت په راس کښې راولئ لکه ریکار جوړول وو، نو دای په داسې یو وزارت په راس کښې راوستل چې دا پاته معاملات چې د ده کوم پاته چورچپاول د هغه به هم په دې اوس دوره کښې شي وکړي. نو اوس به موږ په دې عقله باندې چې دی هلته شورا ته معرفي کېږي، اول به موږ دغه اسناد دقیق جوړو چې تر آیا د قرضه واقعیت هم صفر کړی ده او یا تر اوسه په ده باندې د افغانستان بعضې کابل بانک له قضیې نه قرضه پاته ده.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی، محمود کرزی د ښار جوړولو او ځمکو وزارت د نوماند او سرپرست وزیر، ډاکټر محمد جواد عثماني د عامې روغتیا د نوماند او سرپرست وزیر، حسینه ساپۍ د ښځو چارو وزارت د نوماند او سرپرستی وزیرې، او اجمل احمدي د افغانستان بانک د عمومي رئیس په توګه رسمان معرفي کړل. جمهوري ریاست د ویان مرستیال دواخان میناپال وایي نوې کابینه د وړتیاو له مخې
غوره شوې ده. حکومت کابینه به د افغانستان له ټولو سیمو، ټولو ژبو او ټولو قومونو څخه نمایندګي کوي. ټول هغه کسان چې ګمارل شوي دي یا ګمارل کېږي په خپل برخه کې تخصص لري، تعهد لري او د یو خپل سیاسي وزن لري، ټول کسان په صلاحو مشورو، پراخو صلاحو مشورو باندې ټاکل کېږي.
خو له بل لورې ولسي جرګه د محمود کرزی د کابل بانک د فساد قضیې ته اشاره کوي او وایي د فساد دوسیه تر اوسه پورې سپینه شوې نه ده او باید په دې اړه پلټنې وشي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د محمود کرزی او د افغانستان د لوی څارنوالۍ نظر هم ولرو، خو دوی حاضر نه شول او پخوا تر دې محمود کرزی پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي. د کابل بانک د قضیې په اړه لومړنۍ علني محکمه د 2012 میلادي کال په نومبر میاشت کې جوړه شوې وه چې پکې شیرخان فرنوت او خلیل الله فیروزي دواړه په 55 کلونو بند محکوم شوي وو، خو د استیناف محکمې بیا د بند موده 10 کلونو ته زیاته کړه. خلیل الله فیروزي یو ځل بیا په 1994 لمریز کال کې د لنډې مودې لپاره خوشي شو، سو د سمارټ سیټي ښارګوټي د جوړولو قرارداد لاسلیک کړي او د د قرارداد د لاسلیک پر مهال وویل هڅه کوي چې د دغې پروژې ګټنه د کابل بانک پور پرې کړي. د کابل بانک د دوسیې د تعقیب پر مهال دا هم روښانه شوه چې د پخواني ولسمشر حامد کرزی ورور محمود کرزی او د پخواني ولسمشر د لومړي مرستیال مارشال فهیم ورور حسین فهیم هم د کابل بانک په مالی بحران کې ښکیل دي، خو دوی کله هم محکمې ته حاضر نه شول. موږ به بیا هم هڅه وکړو چې د ده په دې مسایلو له افغان چارواکو سره خبرې وکړو.
ډیره زیاته مننه ناجیه جانې. له تاسو نه دوستانو د ناجیه صافۍ په ریپورت کې مو واوریدل چې ولسي جرګه وایي د حکومت لخوا د ورمعرفي شوي کابینې هغه وزیرانو ته به رای ورنه کړي چې په فساد تورن دي. په دې کې د پخواني ولسمشر حامد کرزی، د ورور محمود کرزی په شمول ځینې داسې کسان شامل دي چې د ولسی جرګې د ځینو غړو په باور په څارنوالۍ کې دوسیه لري. له ناجیې صافۍ سره پاتې کیږو. په همدې موضوع باندې هغې د سیاسي چارو له کارپوه مطیع الله خروټي سره مرکه کړې. ښاغلی خروټی وایي تر ډېره فکر کیږي چې نوی حکومت به مصلحتي کابینه جوړه کړي. دا مرکه اورو.
داسې یو کابینه چې هغه کې سیاسیون تکراري پخوانۍ څېرې او په ضمن کې هغه نابکار اشخاص افراد چې په امنیتي او ګویا قضایي ارګانو کې دوسیې لري هغوی ګویا معرفي سي. فقط د دوی معرفي کول د دې لپاره ده چې هغه تعهدات چې دوی جناب ولسمشر نه اخیستی و چې ګویا منګه ستاسی پخلاینه ډاکټر سیف عبدالله سره ختمه او دغه لانجه ختمه او د عبدالله په دې متقاعد کوو چې خپل اعلان نه تیر سي چې هغه هم ځان رئیس جمهور اعلان کړی و په بل مقابل کې دغه امتیازات غواړو. هغه امتیازات اوس زه د اشخاص افراد نمونه نه اخلم، یو تعداد اکسپایر شوی چیرې، یو تعداد اشخاص افراد چې ګویا بدنام څیری دي، یو تعداد اشخاص افراد چې په محاکم کې دوسیه لري د اختلاس هغوی معرفي سوي دي، هغوی دلته آخري نهایي مرحله نه داده دی، فقط سرپرست صفت معرفي سوي دي. د ملت کور تجزیه دي، ملت کور چون د ملت استازی هلته پکشته دي، او هغه که حقیقي یقیني استازی د ملت اوسي، اکسپایر شوی چیری ته، نابکار چیری ته، او په زمین کې مفسد چیری ته، او هغه دوسیه دار چیری ته به هیڅ کله رای ورنه کړي.
یعنی فکر کوئ چې دغه کابینه تر ډیره مصلحتي کابینه ده؟
بله، نه تنها مصلحتي کابینه، بلکې وزیران اکثریت چې انتخاب شوی دي او دین وروسته هم معرفي کیږي، سرپرست صفت دا سیاسی قومی متنفذین او په محل کې د نفوذ والا د نفوذ خواندان معرفي کیږي. دا واضح خپل ولسمشر خپل بیانیه کې دا ویلی او تعهد ملت ته کړی. نو پروفیشنل کابینه به دا وری نه فقط یو سیاسی مصلحتي کابینه وي. د دې لپاره چې دغه کابینه پروفیشنل سي، دا مکلفیت، مسئولیت او گویا دن اغای طول باری دی پارلمان دی غورو پا غاره چواله ده چه دوی دقیقه قط مسئولیت بار پا غاره واخلی، او دوی نه گویا اغا خلق چه واقعا دی وزارت لیاقت نداری اغای تیر نشی.
دوی بل پارلمان نرای واخلی؟
دوی دی ملت دی دی استازونه پا پارلمان که رای نشی اخیسته، پا دی اغا استازی پا دی پاییگی چا ترای ورکی.
دا سیاسي چارو شننکه متي الله خروټ هو چې تاسو سره د ازادي رادیو د خبريالې نجی صفای مرکه اوریده.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم اکرام الله اکرام لڅو اقتصادي خبرونه سره.
د افغانستان د هوایي چلند ملکی اداره په دې هیواد کې د کورنیو او بهرنیو الوتنو د ډیر ژر پیل خبر ورکوي. د دې ادارې رئیس محمد قاسم وفایزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې یو شمیر هوایي شرکتونو تیاری خودلې چې د راتلونکي میلادي میاشتې په 10مه یا 15مه نیټه د روغتیا او د هوایي چلند د نړیوالو سازمانونو د سپارښتنو په نظر کې نیولو سره افغانستان ته الوتنې پیل کړي. نوموړي دغه شان وویل چې د افغانستان د هوایي چلند ملکی ادارې هم په دې اړه تګلاره جوړه کړې او د کابینې له تایید وروسته به د وات هوایی شرکتونو ته د الوتنو اجازه ورکړل شي. نوموړي وویل چې د افغانستان د هوایی چلند ملکی ادارې په دې هیواد کې د کورونا وایرس د لاغپرېدو د مخنیوي په هدف د هوایی پروازونو د کمښت له امله 12 میلیونه ډالر مالی زیان کړی دی. ښاغلي وفایزاده وویل چې د دې تر څنګ د افغانستان خصوصي هوایی شرکتونو هم له دې اړخه نږدې 13 میلیونه ډالر زیان لیدلی دی. او د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه له حکومت غواړي چې د تولیدي فابریکو د فعالیت د دوام په برخه کې باید کوټلي ګامونه واخلي. د دې ټولنې رئیس شیرباز کمینزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد تولیدي فابریکې د کورونا وایرس د لاغپرېدو د مخنیوي په هدف د سقوط له ګواښ سره مخ دي. نوموړي وویل چې اوسمهال د افغانستان په سلو کې سلویښت تولیدي فابریکې د خامو موادو د نه موجودیت له امله په ټپه ولاړې دي. خو دی وایي چې د افغان فابریکو زرګونه کانتینر خام مواد د کراچۍ په بندر کې بند پاتې دي او افغانستان ته د اجازه نه ورکول کیږي. دی وایي که حکومت دې برخې ته جدي پام ونه کړي نو فابریکې به سقوط شي او زرګونه کسان به بیکاره شي. د دغه ټولنې د معلوماتو په اساس د کورونا وایرس د خپراوي وړاندې په افغانستان کې نږدې 15,000 فابریکو فعالیت کاوه چې له 300,000 ډیرو کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شوې وه.
دوستان وړاندې د افغانستان په اړه په رپورټونو کې اوري چې نن د جون د میاشتې څلورمه په نړۍ کې د معصومو قرباني ماشومانو نړیواله ورځ ده. افغانستان یو له هغه هیوادونو دی چې ماشومان پکې نه یوازې دا چې له کورني تاوتریخوالي سره مخ دي، بلکې د جګړو له کبله یې هم ژوند له زور او کړاو سره مخ دی. په دې موضوع به له کابل نه رپورټ لرو، خو تر هغې مخکې یوه نړیواله موضوع. د جورج فلوید د وژنې په خاطر درې نور امریکایي پولیس هم د امریکا په متحده ایالاتو کې په درېمه درجه قتل تورن شول. شپږ څلوېښت کلن تور پوستی جورج فلوید د مئ په پنځه ویشتمه د امریکا په میناپلس ښار کې وروسته له هغې سا ورکړه چې یو سپین پوستی پولیس افسر ډیرک چاوین یې پر غاړه او ملا زنګونې ښایي وو. ډیرک چاوین وختي په قتل تورن شوی، ورسره د څارنوالۍ د تازه پریکړې خلکو هرکلی کړی. صفي الله ستانکزي دا موضوع تعقیب کړی او په اړه یې رپورټ لري.
د مینیسوتا ایالت څارنوالۍ چهارشنبه د ډیرک چاوین د دریم درجه قتل تور دویمې درجې ته پورته کړ او درې نور پولیس یې په دریم درجه قتل تورن وپیژندل. د امریکا د قوانینو له مخې که چیرته د دویم درجه قتل تور ثابته شي، عامل به تر څلوېښتو کلونو او د دریم درجه قتل به تر پنځه ویشتو کلونو حبس تیروي. د مینیسوتا ایالت څارنوال کایت ایلسن پرون وویل چې د پولیسو درې نور افسران په قتل کې په مرستې تورن او د نیولو جلبې صادر شوی. دا درې افسران چې تازه په دریم درجه قتل تورن شوي توماس لین، جی کونګ او تو تاو نومیږي. د مینیسوتا ایالت د میناپولیس ښار دا څلور پولیس افسران تېره اونۍ له دندو لرې کړای شوي هم وو. دا لومړی وار دی چې د مظاهره چانو له سختو مظاهرو وروسته په ډیرک چاوین سربیره چې خپل زنګون یې د نږدې نهو دقیقو لپاره د جورج فلوید په غاړه ایښی وو، د هغه درې همکاران چې د پیښې په سیمه کې حاضر وو په قتل تورنیږي. د یو سپین پوستي پولیس په لاس د تور پوستي امریکایي وژنې د دغه هیواد په شاوخوا یو نیم سل لویو وړو ښارونو کې لوی لاریونونه وپارول. لاریونونه لومړی سوله ییز راپور شوي وو، خو وروسته په یو شمېر سیمو کې په تاوتریخوالي واوښتل چې پکې مظاهره چیانو له پولیسو سره لاس او ګریوان شول، موټرې او مغازې وسوځېدې او دوکانونه لوټ شول. د مظاهرو په نهمه ورځ د لږ تر لږه دولسو کسانو د مړینې راپور ورکړل شوی او ملي ګارد هم د سی این این ټلویزیون د راپور په اساس نږدې لس زره مظاهره چیان نیولی دی. د وضع د کنټرول لپاره د امریکا حکومت په اکثرو ښارونو کې چې وضع یې ښه نه وه ګرځبندیز نافذ کړی، خو مظاهره چان لا پسې له کنټروله وځي او غوسه یې ساعت په ساعت زیاتیږي. که څه هم بېګا په ځینو سیمو کې د څارنوالۍ له پرېکړو خلکو هرکلی کړی، خو مظاهره چان په دې ټینګار کوي چې د پولیسو پالیسۍ باید سمې شي. دوی وایي له تورپوستو امریکایانو سره د پولیسو چلند سخت له توکم پالنې او تعصب ډک دی او حکومت د دې چارې په سمون کې پاتې راغلی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مظاهرو کې د موټرو او مغازو په سوځولو او په زیات تاوتریخوالي اندېښمن دی او ګواښ یې کړی چې د وضعیت د کنټرول لپاره به د امریکا پاوز وګماري. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او ګڼ نور چارواکي د پاوز له ګمارنې سره مخالف دي. اسپر پرون وویل د سوله ییزو مظاهرو پلوي کوي ځکه چې د ده په وینا د جورج فلوید وژل یو وحشتناک جرم دی. اسپر ویلي د ملي ګارد ځواکونه په اوسنیو شرایطو کې مناسب دي. دا لومړی وار نه دی چې د یو سپین پوستي پولیس په لاس په امریکا کې د تور پوستو وژنه په لوی جنجال اوړي، بلکې په تېرو کلونو کې هم امریکا په دې خاطر د تاوتریخجنو مظاهرو او لاریونونو تجربه لري. انتقاد دا دی چې هر وار تر ډیرو لویو لاریونونو وروسته بیا هم پولیس له تورپوستو امریکایانو سره چې د امریکا د 310 میلیونو نفوسو شاوخوا 14% جوړوي ناسم چلند ته دوام ورکوي.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
نن د جون د میاشتې څلورمه د تاو تریخوالي د ماسومو قرباني ماشومانو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د ماشومانو له حقونو د دفاع بنسټونه ویلا هم افغان ماشومان د جګړو او تاو تریخوالي قربانیان دي. د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره یا سیف د چلډرن وایي افغانستان کې وروستي دوه کلونه ماشومانو ته مرګونی وو. نور حل کابل د فیروزی عزیزي په رپورټ کې.
شبخانی تطلیلی و اجغل تاله کیدل وضعیت به خراب و خب زن پویسای نیم بیوش شسته هم
سکینه پینزلس کله نده دوایی یونیم کال وراندی پا پکتیا ولایت که پخا پا یو انتحاری حمله که زوب لسوا او وز ملول ده
پخا می خواک سوید ایس پخا با انسی نا پویگم کگا کگا زمه ایس پخا کتا که خدای نسم پا منزکا با او درم سیم کیما تب توس نسم تله من درسی تا مطلعنم پا دقا کالک سروس نسم تله
ساکینه دوی لیدغی پیخی وروس تا کابل ترا کرسول دا وز لخپل زاره پلار او مور سره د بیزای سویو پی یو کام که لکم زور اقتصادی حالات سر زوند کوی ساکینه پا هیواد که دا جگرو او تاوتریخوالی لعمله دا قربانی سویو ماشومانو یو بیلگه ده دا جون میستی تلورمه لا جګړو او تاوتریخوالي د ماسومو قرباني او ماشومانو ورځ د ملګرو ملتونو لولوري د سکینې په شان له جګړو قرباني سوي او ماشومانو ته ځانګړي سوي ده. ملګرو ملتونو د غوړز د 1902 کال د اگست میاشتې په نهمه نیټه هغه مهال چې د اسرایلو په جګړو کې فلسطینی او لبناني ماشومان قرباني سول د جون میاشتې څلورمه نیټه له جګړو او تاوتریخوالي د ماسومو ماشومانو د ورځې په نوم ونوموله. په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب بنسټونه هغه هیواد چې له څلورو لسیزو پکې جګړه روانه ده او د ماشومانو لپاره په نړۍ کې تر ټولو ناامنه هیواد بلل کیږي. د همدې ورځې د لمانځنې په پلمه یې یو ځل بیا د ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. په افغانستان کې د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره یا سیف د چیلډرن وایي 2019 او د 2020 کال په لومړیو میاشتو کې جګړو یو ور بیا زور واخیسته چې تر ټولو زیاته قرباني پکې ماشومان ورکړه. د دغه ادارې ویاندې مریم عطایی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د 2020 کال لومړۍ میاشتې یعنی مارچ اپریل او مئی د ماشومانو لپاره خونړۍ ورځې وې. موږ د تیر 2019 کال په پرتله په اپریل او مئی میاشت کې د ماشومانو د قربانۍ لوړه کچه درلوده.
په افغانستان کې له ماشومانو د خوندیتوب دغه نړیواله اداره د جګړې له ښکېلو خواوو غواړي چې له ملکي خلکو په ځانګړې توګه له ماشومانو دې ساتنه وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستیالۍ دفتر په خپل تازه راپور کې چې د ساور میاستې په وروستیو کې خپور سو ویلي چې له 1530 ملکي وګړو چې د 2020 کال په لومړیو دریو میاستو کې وزل سوي 150 یې ماشومان دي. د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب بنسټونه وایي چې د جګړو ترڅنګ افغان ماشومان له نښتو او تاوتریخوالي لکه له درنو کارونو، کډوالۍ، قاچاقو، له هغوی د جنسي ګټې اخیستنې او ګڼو نورو مسایلو ځورېږي. افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون وایي په دغه هیواد کې په زیاتو مواردو کې د افغان ماشومانو حقونه نقض شوي دي. د دغه کمیسون د ماشومانو د برخې مشر نجیب الله ببرکزای
په ټولو مواردو کې د ماشومانو حقونه نقض شوي، لکه په هوایي بمباریو کې یا هم د سړک غاړو ماینونو چاودنو د غیر مسؤولو وسلوالو په نښتو کې ماشومان وژل کیږي او د همدې ژوند له ګواښ سره مخ دی.
له دې سره د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت مني چې له ماشومانو د ملاتړ په برخه کې لازم کار نه دی سوی. د دغه وزارت د ماشومانو د ملاتړ د برخې مشر نجیب الله اخلاقی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ماشومانو وضعیت ته رسیدنې لپاره د حکومت لومړیتوبونه او اړتیا نړیوالو مرستندوی ته ارزښت نه لري. له بل اړخه موږ د پراختیايي بودیجې له کمبود سره مخ یو، نو ځکه هغه ماشومان چې په جګړو کې معلول شوي او یا هم نورو معلولینو ته لازم کار نه دی شوی.
له دې سره د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون په دې باور دی چې د جګړو د ښکېلو اړخونو لوري د نړیوالو قوانینو په پام کې ساتل او د ماشومانو د خوندیتوب او ملاتړ بنسټونو له حد سره کېدای سي چې د جګړو او له تاوتریخوالي د قربانیو کچه راټیټه سي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
کرونا وایروس نږدې ټول نړۍ تاریخي غزولی او د دغه ناروغي پر ضد د واکسینو د جوړولو هڅې هم ګړندۍ شوې. اټکل دادی چې تر نومبر میاشتې پورې به صنعتي هیوادونه او روغتیایي شرکتونه وکولی شي دا واکسین تولید کړي. ملالۍ بشیر دا موضوع تفصیل دروري.
اوس مهال قرنطین، ټولنیز واټن، د ماسک اخستلو، د لاس پریولو او د کورونا وایروس معایناتو وکړای سوای د دې وایروس د خپرېدو مخه ونیسي. خو دا د کار پای نه دی، ځکه واکسین نه دی جوړ سوی او کورونا وایروس هیڅ ډول درملنه نه لري. اوس مهال که د نړۍ له روغتیايي ادارو وپوښتل سي چې تر ټولو زیات څه ته اړتیا لري، شایي ووایي د کورونا وایروس پر ضد واکسین. د یو شمیر هیوادونو حکومتونو د واکسین جوړولو کارونه چټک کړي دي چې شایي خوندي او اغیزناک وي. د روغتیا نړیوالې ادارې وایي په بیلابیلو طبي مرکزونو کې تر سلو زیات واکسین تر تحقیق لاندې دي، خو تر اوسه څوک نه دي بریالي سوي چې واکسین جوړ کړي. کارپوهان خبرداری ورکوي چې تر اوسه د کورونا وایروس د واکسین تطبیق میاشتې وخت غواړي. په روسیه کې یو شمیر متخصصینو په دې هیواد کې د کورونا وایروس پر ضد د واکسینو جوړېدو په اړه پوښتنې مطرح کړې دي. د روسیې د روغتیا وزیر میخایل موراشکو تیره اونۍ پارلمان ته په خبرو کې هیله څرګنده کړه او ویل چې هیله لري د جولای میاشتې تر پایه به واکسین جوړ سي، خو ده د دې تحقیق په اړه څه ونه ویل چې کوم ډاکتران یې پر مخ وړي. په روسیه کې تر 400,000 زیات کسان په کورونا وایروس اخته سوي دي او تر امریکا او برازیل وروسته دریم هیواد دی چې د دې وایروس زیاتې پیښې لري. یو شمیر متخصصین د روسیې د روغتیا له وزیر سره موافق نه دي. له دوی څخه یو په مسکو کې د میچنیکوف تحقیقاتي تجربه ځای رئیس ویتالی زفیریف دی. دی وایي ممکنه ده چې د واکسین جوړېدو ته مهالویش جوړ سي، خو نه دومره ژر لکه د روغتیا وزیر چې ورته خوشبینه دی. په امریکا کې د اوفونی ناروغیو ملي انسټیټیوټ رئیس انټونی فاوچی په دې باور دی چې د کورونا ویروس د واکسین لپاره مهالویش شایي مرسته وکړي چې واکسین ژر جوړ سي. اوس مهال د کورونا ویروس پر ضد د واکسینو جوړولو لپاره تر نومبر میاشتې وخت ټاکل شوی دی. ډاکټر فاوچی تیره اونۍ سی این این تلویزیونی شبکې ته وویل شپږ میاشتې ښه وخت دی که هر څه پر خپل وخت تیر سي. د کورونا ویروس پر ضد د واکسینو جوړولو لپاره د ده وړاندوینه د روان کال په نومبر او ډسمبر میاشتو کې دی. د برتانیا په اکسفورډ پوهنتون کې د ویروس پیژندنې څانګه جینیر انسټیټیوټ سترازینیکا شرکت د کورونا ویروس پر ضد د واکسینو جوړولو لپاره د شریک په توګه انتخاب کړی دی. د دواړو ادارو پلټونکي هڅې کوي د کورونا ویروس پر وړاندې مقاومت لرونکي پروتینونه جوړ کړي چې د انسان بدن ته تزریق سي او د ویروس پر ضد د انسان د بدن مقاومت زیات کړي. د پوهانو په باور دا ډول واکسین تر ډیره بې ضرره وي، خو کولای سي د انسان د بدن دفاعي سیستم پیاوړی کړي. یو بل امریکایي شرکت نووا واکس هم تیر اونۍ اعلان وکړ چې په استرالیا کې د انسان پر بدن د واکسینو تجربه پیل کړې ده. په دې تجربوي واکسین کې پروتیني واحدونه تر ټولو مهمه برخه جوړوي. اوس مهال د چین په ګینسینو شرکت کې پر واکسینو تحقیق روان دی. دا واکسین په کورونا ویروس تخته کېدو د مخنیوي لپاره کارېدونکي یاد شوي دي. خو د امریکا د خوړو او درملو ادارې پخوانی کمیشنر سکاټ ګوتلیب تیره اونۍ وویل چې د په هیواد کې تجربه سوي واکسین په چین کې تر تجربه سوي واکسینو ډیر اغیزناک دي. په ټوله کې تر اوسه د نړۍ ټولو صنعتي هیوادونو هڅو ته دوام ورکړی چې د کورونا پر ضد واکسین جوړ سي او په نتیجه کې میلیونونو کسان له دې مرګونی ناروغۍ وژغورل سي.
اوس هم فرشته جلال زی سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په کابل کې بنند مولوی ایاز نیازی جنازه وسی او خاور ته بوس پارل سی. مولوی ایاز نیازی د وزیر محمد اکبر خان مینه د جمعه ملا او د تیری سیشن په ماشام تر منځ ورسته له جمعه د وټول په وخت کې په 14 کې ووجل سو. د دې 14 مسولیت لا چانه د یخصه وسوالو طالبانو ده یو جنایت بلل دی. د هرات د حوزوی روختون مسولان وای چې د 2015 په سلو کې کارکونکو په کووید 19 ناروغي اختصاصي دي. د هرات د حوزوی روختون سرطبيب محمد عارف جلالی د ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې دوی د روغتيایي کارکونکو له کمښت سره مخامخ دي او د کورونا ویروس د مثبت پیښو د زیاتیدو په صورت کې به په هرات کې د دوی روغتيایي خدمات په بیسار ډول محدود سي. ملګری ملتونه د جون سلره منیټه یعنی نن د هغو ماشومانو په نوم ملمان دي چې په ټوله نړۍ کې د تشدد قرباني سوي دي. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ نړیواله اداره سیف د چلډرن وایي چې هر ماشوم د جګړې قرباني دی او پر یو ډول د جګړې منفي اغیز قرباني شوی دی. د ادارې ویلي چې یوازې د 2015 او 2013 میلادي کلونو ترمنځ یعنی په دریو کلونو کې 12,500 کوچنیان په افغانستان کې په جګړه کې وژل شوي وو. او د امریکا په مینیسوتا ایالت کې څارنوالانو د مظاهره چیانو یو اساسي غوښتنه پر ځای کړه چې غوښتل یې د جورج فلوید د وژل کېدو په ارتباط درې نور پولیس هم تورن شي.
دوستانو فرشته جلالزی و چې د مهمو خبرونو سرټکی درته وړاندې کړل، وړاندې په خبرونه کې د مخکخو خزو پروګرام اوري.
مخکخی خزی
د ازادي راډیو درنوریدونکو د مخکخ خزی د خبرونې مینوالو په سلامونه مو هرکلای کوم. هیله مندم چې خوشاله وخت ولرئ. به هم زه مریم توخی د مخکخ خزی په خبرونه کې ستاسو په درنه چوپړ کې حاضر شوم. دوستانو نن 12 د جوزا د البته او اکثره وخت د 12 د جوزا د ماشوم ورځ په افغانستان کې منځل کی. نو زه هم په خپل وار سره د ماشوم ورځ ټولو ګرانو ماشومانو ته، افغان ماشومانو ته چې هر چیرې وي مبارکي وایم. او هیله مندم چې زمنګ افغان ماشومان ته هغه زمينه او هغه څه برابر شي چې دوی حقدار دي او دوی حق لري چې باید دا کار ورته وشي. دوستانو البته په خبرونه کې درنه میلمانه هم لرو، فعال میرمن محموده تقوا سره ده. دوی سره به هم د ماشومان په ورځ به هم غږیږو، خپل کارونه به هم غږیږو. خو تاسو هم کولای شئ چې سره وړي اړیکه ونیسئ د خبرونه په لړ کې 0999 شل 15 چلوي او همدارنګه 0 و سوه اته سوا او دوه بشته او سوا پنځه پنځوس از موږ د اړیکې شمیرې دي. نو تاسو کولی شئ چې په دې اړیکو را سره تماس ونیسئ او خپل نظریات او کوم مبارکیان چې لري هغه هم شریکې کړئ. نو فکر کوم چې زموږ درنه میلمانه به چمتو وي او که څنګه نو زموږ تخنیکي همکار کوشش کوي چې زموږ میلمنې سره اړیکه ټینګه کړي. بیا هم دوستانو ښځه هغه څوک دی دوستانو چې ډېرې نږدې اړیکې له ماشوم سره لري، خصوصا یوه مور. کله چې یو ماشوم د مور په ناس کې وي نو که مور یې خوشحاله وي، ارامه فکر ولري، ارامه ذهن لري، نو ماشوم یې هم همداسې یعنی روغ صحتمنده خوشحاله او د هر نگانه سالم دنیا ته راځي. او کله چې یوه مور ماشوم په خپل ناس کې ولري او بالاخره په هغې باندې روحي فشارونه وي، هغه د تکلیفو لاندې وي، نو هغه ماشوم هم سالم نړۍ ته نه راځي، کرام شي هم البته د فکري او ذهني او د روحي فشار لاندې وي. نو د مور او د ماشوم یعنی اړیکې دومره نږدې دي چې کله مور خوشحاله وي ماشوم یې هم خوشحاله ده. کله چې یو مور ماشوم ته شیدې ورکوي که مور خوشحاله وي، ارامه وي، یوه ښځه خوشحاله وي، نو هغه ماشوم هم سم تغذیه کیږي. او کله چې بیا مور نارامه وي نو د فشارونو لاندې وي، نو حتی هغه ماشوم هم سم نه تغذیه کیږي، نه تربیه کیږي. نو په همدې اړه د ښځې او د ماشوم او د مور او د ماشوم اړیکې ډېرې زیاتې سره نږدې دي. په دې اړه خبرې اترې لرو. خو درنه مېلمانه هم راسره وصل ده، دوی ته به ښه راغلاست وایم. غلې تقوا، در ته ښه راغلاست وایم. مننه
مریم جان، تاسو ته سلامونه او
کور ودان. اغلی تقوا، نن دولسم د جوزا او د په افغانستان کې د ماشوم ورځ لمانځل کیږي، څه ویل لري ګرانې؟
د ماشوم نړیوال ورځ مبارکي وایم، او دغه مبارکي له دنیا ډېره د دوی کورنۍ ته وایم. په دې هیله چې دوی د خپلو ماشومانو روغتیا ته، د دوی د خپلو ماشومانو حقونو ته لکه
زیاده توجه وکړي. مانه کومه غلطه قوا د ماشومانو حقونو خبره مې را یاده کړه، او دا چې ماشومان ته سالم روزنه ورکړي چې په دې خبرې اترې لرو. څنګه تاسو په کور کې حتما ماشومان لري غلطه قوا؟
فعلا خو ماشومان کور کې نشته دي، ماشاءالله لو یم شي دي، ولی مخکې زما وريرونه وو. البته په نږدې کورنۍ کې ماشومان ته بنشته وي، او زمونږ کورنۍ ماشاءالله په لویو او وړو کورنۍ کې ژوند کړی دی. ماشومان
سره تل سرکار لرم او ماشومان شته یم. واقعا ښځې هغه یعنی مور هغه څوک ده چې ماشوم لویوي، روزي او ټولنې ته وړاندې کوي. د هغه ورځ نه چې د مور په ناس کې ماشوم یعنی هغه را ژوند کیږي او بالاخره تر څو په دنیا کې وي او مور ورسره ده واړی کې لري، یعنی پلرونه به هم وي، ټوله کورنۍ وي، خو زیاتره وخت میندې ډېرې زیاتې د ماشومانو سره وي. ستاسو په نظر که مثلا د ښځو ته حقونه ښه ورکړ شي، ښځو ته ښه زمینه مساعده شي، دا به څومره په ماشومانو ښې اغېزې وکړي؟
که ښځه خپل حقونه ترلاسه کړي او تحصیل څخه نیولې په تغذیه، لباس، په ټولنه کې موقف او هغوی ته شخصیت ورکول، ازادي ورکول، دا ټول نه یوازې چې له ماشوم سره تړاو لري، بلکې له کورنۍ سره او د ټول چاپېریال او ټولنې سره تړاو لري. دا پسو مشخصا ماشوم ته کله چې د مور روغتیا ښه وي، هغه کولی شي هغه خپل ماشوم په سمه توګه تغذیه کړي. په هغه مهال کې چې ماشوم د مور په ګېډه کې وي، مور خپل ځان ته توجه کوي، او د هغې له لارې هغه ماشوم چې د مور په ګېډه کې وي هغه په سمه توګه تغذیه کیږي، هغه مواد چې لازم وي ورته هغه ماشوم ته رسیږي. کله چې ماشوم نړۍ ته راځي، بیا هم د مور شیدو ته اړتیا لري، مور بیا هم ښې تغذیې ته اړتیا لري، مور ښه فکري آرامش ته ضرورت لري، چې د هغې په نتیجه کې هغه کولی شي خپلې کورنۍ ته او بالاخره ماشوم ته ښه توجه وکړي. مثلا که غذا ورکوي، په وخت سره غذا ورکوي ماشوم ته، او که پاکي وي، پاکۍ ته یې ښه متوجه وي، صحت ته یې متوجه وي. اما کله چې یو څوک خپله په تکلیف کې وي، دا په ډاډ سره ویلی شم چې هغه هېڅکله بل چا ته په کافي اندازه څومره په کار ده توجه نه شي کولی، ځکه له هغې څخه ځان هم هېر وي. په دې هیله چې هغه کورنۍ چې هغه ښځو ته خصوصا چې هغوی امیدواره وي، هم واړه ماشومان لري، چې هغه ماشومان چې مور ته اړتیا لري او د مور په خوا کې وي، حتی تر اووه کلنۍ پورې چې ډېر سرکار د ماشوم له مور سره وي، بعد هغه میندو ته خاصه توجه دوی وکړي. او دا توجه په دې معنا ده چې هغه کورنۍ خپل آینده نسل ته توجه کوي، او هغه آینده نسل یوه کورنۍ کېږي او بالاخره یوه ټولنه کېږي، او د ټولنې څخه بالاخره لویه ټولنه جوړېږي، او د یوه هېواد قشر له همدغه څخه. نو دوی دې ته سالمه توجه وکړي، ښه توجه وکړي، نو په حقیقت کې به دوی د هغه کسانو په روزنه کې چې په دې مملکت په رغونه کې رول لري او لږیږي په کې او زموږ غراتون کې به ترې جوړیږي دا کسانو روزري ته خپل توجه وقف کړي.
واقعا اوس د قرنټین شپې ورځې دی غلي تقوا او زیاتره یعنی نارینګان په کور کې دي. دغه حالت په کور کې د نارینګانو ډیر وخت پاتې کېدل یعنی په افغاني ټولنه کې ځینې ستونزې را جوړوي خصوصا ښځو ته. دغه حالت څومره ماشومان زیانمنوي چې کله یوه مور خفه وي د خاوند خوانه یا جګر خونه وي په کور کې تاوتریخواله وي د ماشومانو په ذهنیت به څومره بد اغېزه ولري؟
متاسفانه چې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په اکثر ټولنو کې کله چې کسان په کور کې کینی که هغه نارینه وي که ښځې وي خصوصا هغه کسان چې منظم کار لري او یا هم منظمه توګه بهر وزي او دندې ته ځي چې کله هغوی په کار کېږي په کور کېږي او له هغه کار څخه بېکاره کېږي نو یو ډول ذهني فشار ورباندې راځي او دوی د دغه فشار د خالي کولو لپاره بعد یو څوک وي چې هغه فشار ورباندې خالي کړي هغه خپله غصه ورباندې کمه کړي نو ډیر کسان زه فکر کوم چې واده شوي کسان خپل غوسه په خپل میرمنه خالي کوي یا هم ډیر کسان چې واده نه وکړي په خپل خویندو باندې یا هم په خپل مور باندې دغه غوسه خالي کوي. ما یو خبر ولوستل چې حتی له فرانسې په هیواد کې ډیر سلنه تاوتریخوالی په کورنیو کې خصوصا د میړه او ښځې په منځ کې دغه قرنټین په موده کې زیات شوی دی. په افغانستان کې هم کېدلی شي همدې ترتیب وي یعنی تاوتریخوالی ته دغه شپو ورځو کې چې په قرنټین دی او اکثره نارینه په افغانستان کې ډېر کاري بوج په نارینه و دی هغوی په کور کې کینی او په ښځو باندې فشار اوړي. همدغه ده چې کله چې انسان په انسان باندې ذهني فشار راځي هم خفه کېږي نو کوشش کوي چې هغه په بل چا باندې خالي کړي. نو فکر کوم چې میندې به هم دغه په خپلو ماشومانو خالي کوي ماشومان به وایي یا به هغوی ته توجه نه کوي. متاسفانه چې دغه ډول یو وضعیت روان دی خو که خلک له دغه قرنټین څخه منظمه استفاده وکړي یعنی خپل هر شي ته یو ټاکلی وخت ځانګړی کړي یعنی د عبادت لپاره د سپورت لپاره د غذا لپاره او ځان ته د توجه لپاره د خپلو ماشومانو سره د تفریح او ساتیرۍ لپاره زه فکر کوم چې دغه در تنګوالی چې توکي په بل چا خالي کوي د دغه لپاره به هیڅ موقع برابر نه شي.
واقعا د ماشوم په روزنه کې البته ښځه ډېر رول لري اغلی تقوا یعنی مور ډېر رول لري که پلار که څنګه
رول پکې دواړه ډېر زیات لري. فکر کوم چې مساوي دی خو بیا فرق په دې کې دی چې د مور مسؤلیت څه دی د اولاد په روزنه کې او د پلار څه دی. زمونږ په ټولنه کې اکثر میندې د ماشوم صحت ته او د ماشوم پاکوالي ته او د هغه روزنې ته تر وکلنۍ ډېر ماشوم د مور سره سره کار لري او مور د هغوی په خدمت کې وي خو دانش ویلی چې پلار پکې ونډه نه لري. پلار همدغه نیمایي ونډه لري خو پلار په بل شکل مثلا هغه ځي به هر کار کوي هغه ورته پیسې راګټي او هغه د جامو د اخیستلو لپاره پیسې ورکوي هغه د خاصو د خوراک لپاره پیسې ورکوي هغه د د هغه د تفریح لپاره پیسې ورکوي. زه فکر کوم چې دواړه مساوي ده اما د مور برخه چې ده هغه یو څه تربیوي برخه ته ډېره ده چې هغوی ته ښه روزنه ورکړي او تقریبا د هغوی صحت ته ډېر متوجه اوسي. یعنی د ښځې وظیفه داسې ده نه یوازې د ماشوم په روزنه کې بلکې په ټول کور کې چې د څو دندو درلودونکې ده یعنی هم مور کېدلی شي یوه ډاکټر ورته ووایي چې خپل ماشوم صحت ته متوجه وي هم کېدلی شي یوه د کورکستان معلمه ورته ووایي چې هغه پالي او هغوی ته د تفریح وسایل برابروي د هغو سات تېروي هم کېدلی شي یوه مور ورته ووایي چې هغه بیده کوي او هغه ته شیدې ورکوي یا هم اشپزه ورته ووایي چې هغه ته غذا پخوي. یعنی تقریبا د مور داسې وظیفه ده چې
ان تاسو چې ماشومان نام خدای لویان شي ویډیو اوس هم ورېرونه څوک شي دغه ورځ فلمان ځای نیل مان ځای څنګه
د ماشوم ورځ
bale
متاسفانه په افغانستان کې نه هواز په کورانه کې تر اوسه پورې دغه ورځ ده په ټولنه کې هم داسې نه ده چې خلک ول مانځي لانی کمر غوث مطبوعات او رسنۍ دغه ورځ خلکو ته ورته دوي چې د ماشوم نړیواله ورځ ده او دا د لومړي ځل لپاره په 1900 کې په ترکیه هیواد کې د ماشوم نړیواله ورځ لمانځل شوې و او وروسته دا غي په نورو هیوادونو کې اروپایي هیوادونو کې خو تر اوسه هم شې ویني چې په کورنۍ کې خلک ول مانځي هم په بیرون کې خلک ول مانځي یوازې د دې ورځ یادونه کوي او دا یادونه هم په دې هدف کې چې خلک او حکومتونه دې ته متوجه کړي چې باید د ماشوم په برخه کې خپل مسؤلیت مسئولیت متوجه شي او دې ته ورپام چې ماشوم په برخه کې څه مسئولیت لري او څه باید وکړي. یعنی دا ورځ فکر کوم د ستر منځلو ته اړتیا هم نه لري، که څوک ول منځ به تر دا چې ماشومان ته غروهیه ورکړي او دوی خوشاله کړي. زه فکر کوم چې دا به ښه وي که یادونه یې وشي د ماشومانو لپاره، او څوک لمانځلی شي ویل منځ یم متاسفانه تر اوسه پورې موږ نه ده لمانځلی. آینده کې انشاءالله په پام کې به یې ونیسم چې ویل منځ تر څو ماشومانو ته د روحیه ورکړو چې موږ د هغوی په څنګ کې یو او متوجه یو چې هغوی څه حق لري.
واقعا واقعا زما په نظر خو زویم چې دا ورځ باید حتما ولمانځل شي، ځکه چې ماشومان هم داسې حس وکړي چې زموږ په فکر کې هم څوک شته او موږ هم یو ورځ لرو، موږ هم داسې کسان یو چې بالاخره موږ ته یو ورځ ځانګړې شوې ده او موږ یعنی لمانځل کیږي، موږ یادیږو، موږ یعنی دومره مهم یو. راځو هغه تقوا په حقونو باندې وغږېدو چې ماشوم ته باید د مور د خوانه او د پلار د کورنۍ د خوانه کوم حقونه باید ورکړ شي.
ماشوم ډېر زیات حقونه لري، اما عمده حقونه چې دي هغه ته باید مور او پلار دواړه او ټولنه متوجه اوسي، او هغه حقونه حتی اقل ترې وانخلي کې ورکولای نه شي. مثلا ښوونه او روزنه ده چې باید د مور له کېډې څخه پیل کېږي، چې اته تر هغه وخته چې ماشوم د ماشوموالي په عمر کې وي. د ماشوموالي عمر په اکثر مملکتونو کې فرق کوي چې کوم عمر د ماشوموالي لپاره هغه آخري سرحد ټاکي، خو په افغانستان کې 13 کلنۍ د ماشومتوب د عمر ختم دی او نوې ځواني ته ورداخلېدل دي. نو هغوی ته د زده کړې زمینه باید کورنۍ مساعده کړي، او د کله چې هغوی ناروغېږي د هغوی صحت ته باید متوجه اوسي. ماشومان تر لویانو دغه شوق او علاقه په وجود کې ډیره زیاته ده، هر شي ته زړه کیږي، مثلا لباس او د لوبو سامان، ګرځیدل په بیرون کې له خلکو سره، چاکر، دې شاونه ته باید متوجه اوسي. غذا ته ضرورت لري، باید غذا تامي وساتي. او تر ټولو مهمه ده چې په افغانستان کې اکثر ماشومان شاقه کارونه کوي، او افغانستان د یونیسف په راپور کې بدترین ځای د ماشومان لپاره شوید چې افغانستان تر ټولو بد ځای دی ماشومان لپاره. او متاسفانه په جګړو کې ډېر زیات ماشومان په افغانستان کې ویل کېږي چې د یوې سروې په اساس تقریبا تر زرو ډېر ماشومان په جګړو کې مستقیما ټارګټ شوي دي او وژل شوي دي، او له 1.5 میلیون څخه د زیاتو ماشومانو ژوند په ګواښ کې دی په افغانستان کې. حداقل دغه د ګواښ د خط نه به دوی پورته کړل شي، یعنی چې د مشکل سره دوی مواجه ونه اوسي. کله چې ځینو کورنیو ته متاسفانه چېر اولادونه روړي، عام فقیه کورنۍ دي، یعنی دومره څه نه لري چې خپله یو خوري یا خپل ژوند ورباندې وکړي، هم ډېر زیات اولادونه روړي. که څوک د یو وړاندیز په توګه یا هم د یو ښه نصیحت په توګه ورته وایي چې هم ماشومان راوړه، نو هغوی وایي چې ځمکه زور ځمکه اخلي او روزي خدای ورکوي. او نه پوهېږم چې د محمد علی سلام اومات زیاته وو. محمد علی سلام په لږ اومات خو په سالم اومات خوشحاله دی، څه بکړي هغه اومتي چې دی هغه یاد نه کړي، د هغو په لاره باندې روان نه شي. او څه بکړو داسې یو انسان چې ټولنې ته په درد ونه خوري، بلکې د ټولنې په اوږو ور بار وي. که کورنۍ کم اولادونه را وړي نو
سالم
یوه معنا که د هغوی عاید وي، یوه معنا که چېرې دوی دوه ماشومان ولري نیمه یې کړي، مجبور تافتہ ورته واخلي. اوس زده کړې او تحصیل په پیسو شوی دی، او ورو ورو به دا سیستم همدغسې کېږي چې دولت به د دې جوګه نه وي چې ټول خلک پکې په دولتي مکتبونو دولتي پوهنتونونو کې درس ووایي. مجبور دي خصوصي سکتور د دې اوګه ورکوي، او خصوصي ښوونځي او پوهنتونونه به منځ ته راځي. نو که چیرې د چا دوه اولادونه وي، درې اولادونه وي، نو په هغوی به تحصیل وکړلی شي، د کتابسات به ورکړلی شي. اما که ډېر زیات وي، دا خو بېسواده پاتې کېږي. بس په دې هیله چې کورنۍ دغه تعادل ته هم یو څه متوجه واوسي، نو دوی به توانېدلی وي چې حداقل د خپلو ماشومانو حق ورکړلی شي. نن ورځ کله چې په نورو هېوادونو کې پرمختللو هېوادونو کې یو څوک غواړي ماشوم ولري، یعنی اولاددار شي، مخکې له مخکې په بانک کې ورته اکاونټ خلاص کړی، بیا هغو ته لږ لږې پیسې اچوي تر څو هغه ماشوم تر هغه وخته چې ورته اړتیا لري په مور او پلار بوج نه شي، بلکې له هغه اکاونټ څخه کمې پیسې هغه مور او پلار ورته راخلي، او هغه اړتیاوې ورباندې پوره کېږي تر هغه وخته چې هغه تحصیل او درس خلاصوي تر هغه چې خپل خپل کو دريږي. اما په افغانستان کې دا شی ممکن نه دي، نو څنګه به د حق خبره وکړو؟ په افغانستان کې متاسفانه چې لویانو ته حق نه دی رسیدلی، نو ماشومان خو ډېره لرې خبره ده. اما که موږ د ماشومانو په لږوالي کې، په سالمه تربیه کې کوشش وکړو، خلک له باسواده ښځو سره ودونه وکړي، دا ډېره مهمه مسله ده. نو زه فکر کوم چې د ماشومانو په برخه کې به ستونزې لږ راکمې شي.
واقعا دا هم تاسو ښه خبره ته اشاره وکړه چې دا هم لومړی اصل د پژوند کې چې باید، یعنی که ښځې ته حق ورکړ شي او هغه باسواده شي، که نجونو ته دا حق ورکړ شي هغوی باسواده شي، زده کړې وکړي، او بالاخره آینده کې ودونه کوي او دوی ماشومداره کېږي، دوی به ښه روزنه، ښه پالنه د خپل اولاد نه وکړي. خو له بده مرغه چې په ځینې ولایت کې همدا اوس هم تاوتریخوالی د ښځو په وړاندې روان ده، چې دا خپله هم لویه ستونزه د ماشومانو په وړاندې جوړوي. که څنګه
متاسفانه اکثره کورنۍ په دې نظر دي چې باید دوی له سوادار ښځو سره واده ونه کړي. زه په دې خاطر د سوادار ښځو طرفداري نه کوم چې زه سوادار یم، زه په دې خاطر د سوادار ښځو طرفداري کوم چې هغه لومړنۍ زانګو، لومړنۍ ښوونځی د مور په غېږه کې دی د ماشوم لپاره. کله چې یوه ښځه باسواده وي، هغه ماشوم ته ښه روزنه ورکوي. پلار به هر له کوره مصروف وي. مخکې ما اشاره وکړه چې په افغانستان کې دا سیستم متاسفانه په دې رقم دی چې نارینه یې راوړي او په کور کې 40 نفر هغه خوري، نو ښځه ډېره په کور کې وي او د ماشوم روزنه هم د هغې په غاړه ده. تر 3 کلنه یا دلته معمول په افغانستان کې چې په 1 کلنه یا 6 کلنه به ماشوم خوري. 6 کلنه یا 1 کلنه د ژوند ډېرې سړې او تودې تېرې وي، که دا ماشوم د یو داسې چا سره وي چې هغه یې په هېڅ نه پوهېږي. زه په هغه ښځو چې دوی داس نه دی لوستل، زما خپله مور یو نالوستې ښځه وه، اما په هغه وخت چې موږ نړۍ ته راغلي وو، په هغه وخت کې اړتیاوې، شرایط، محیط، ټولنه بېل بوله نه وه. د نن ورځ ماشوم د هغه ماشوم سره چې کوم وخت کې زه ماشوم وم، ډېر زیات توپیر لري. که یوه ښځه باسواده وي، که دنده ولري، حتی اقل هغه د خپل ماشوم اړتیاوې خو به پوره کړي. مثلا ښه لباس په کودکستان کې هغه شامل اول، یا هم هغه ته د زده کړه ورکول، یا هم په زده کړه پورې اړوند شیان چې اکثره اوس په تلیفونونو کې دي، د هغو ورته اخیستل، ګیمونه ورته اخیستل، دا د ماشوم په ذهن باندې، د هغوی په ځیرکتیا باندې، د هغوی په راویښولو باندې ډېره ښه اغېزه کوي. حتی اقل دغه خو به ورته چمتو کړلی شي. حتی اقل مور خو به دې ته منتظر نه وي چې ودرېږه، مازدیګر په 4 بجو زما خاوند له وظیفې څخه راځي، او په 4 بجو بیا لارې هم بندي وي، او بیا ځي په موټر کې سپرېږي، ډېر لرې ځان ته ډاکټر ته ځي، او هغلته نوبت ورته نیسي. ماسخوتن په 10 بجو نوبت ورته رسېږي، هغه ماشوم تر هغه وخته مړ وي. که خدای نخواسته هغه ماشوم یو سخت تکلیف ولري، مثلا نسناس او استفراق دا ولري، نو دا په ظرف د 1-2 ساعتو کې ماشوم تلف کوي. نو که یوه مور لوستې وي، هغه منتظر نه پاتې کېږي چې زما خاوند په 4 بجو له وظیفې څخه راشي. هغه ته زنګ نه وایي، هغه ته مزاحمت نه کوي، بلکې خپله ځي موټر نه سره د هغه راخلي مشتش ولې د یو باسواده ښځې ښېګڼې.
واقعا هغه له تقوا سره دی چې بیا هم دومره ګټې لري یوه باسواده مېرمنه، یعنی او دا به دوستان ته هم معلومه وي. دا په رسنیو کې په ډېر، یعنی محفلونو کې، په اکثره وخت په رسنیو کې دا موضوع ډېره یادېږي چې ښځې د زده کړو ته پرېښودل شي، خصوصا نجونو. خو بیا هم په افغانستان کې دغه ستونزه شته. ستاسو په نظر دا به څنګه ذهنیتونه چې دا خبره نه منل کېږي؟ البته
له بده مرغه په افغانستان کې نه پوهېږم چې تحصیل به دوی څه شي ته وایي. دا تر اوسه پورې زما لپاره سوال دی. د یو شي نه چې باید وویلېږو، هغه کم تحصیل دی. یعنی دا چې یو چات ته اتمه همه پورې درس لوستی وي، په دومره تحصیل سره انسان ډېر غکېږي، ځان ته مغروره کېږي. انسان داسې یو مخلوق دی، عجیب مخلوق دی چې لږ پرمختګ وکړي بیا خلکو کې ځان ورکوي، یعنی ځان ورته ډېر غټ ښکارېږي. فکر کوي چې زما په شان به بل څوک نه وي. اما کله لاسې پر مخ ځي، لکه خامې اوبه چې وی شوي په لومړیو کې له چای جوش څخه راوړي، اما کله چې پخې شي ځای په ځای ودرېږي. دا یو ډېر معقول هغه دی نظر دی. که ښځې ډېر تحصیل وکړي، بیا وروسته پوهېږي چې زه څوک یم، ټولنه څه ده، او زما مسؤلیت څه دی. او زه یوازې نه یم په دې ټولنه کې چې ما زده کړه کړې ده، بلکې ډېر کسان ما پورته دي. اما که چا کم تحصیل کړی وي، هغسې مشکل لري. او متاسفانه اکثره کورنۍ په افغانستان کې په خپل لونو ډېر کم تحصیل کوي، ته هم د شپږم اووم او بالاخره تر د 12 پورې بیا په کور کې نه وي. او د هغوی تقریبا چې د 12 څخه څوک فارغ شي، ذهن یې ډېر خام وي. او دوی هغه خپل کم تحصیل ته هم ډیر په غوړه کې چې اکثره کسانو دغه وادونه کړي دي. په دغه عمر کې یو خو د عمر مسله ده چې عمر د ژوند ښه تجربه نه لري او یو هم د هغه کم تحصیل مشکل وي په کورنیو کې، البته په مشترک ژوند کې یو څه مشکلات او تاوتریخوالی رامنځته شي. نو اکثره کسان فکر کوم چې دا ورته یوه تجربه شوې ده چې باید په ښځو څوک تحصیل ونه کړي. خو ما مخکې هم یادونه وکړه چې نه یوازې دا چې د ماشوم د روزنې لپاره یوه ښه استاده ده، بلکې یوه لوستې ښځه د کور دپاره یوه ښه مانیجره ده، هغه خپل کور ښه مانیجه مدیریت
کړي. یعنې بنیادي کارونه چې باید ماشومانو ته وشي او ښځو ماشومانو ته هغه به څه وي ستاسو په نظر؟
مننه مریم جانې، دولت ته پکار ده چې بعد د ماشومانو په برخه کې چې تقریبا ما مخکې اشاره وکړه چې تر 50 میلیونو پورې ماشومان په ټوله نړۍ کې شاخه کارونه کوي چې د افغانستان ته هم به زه فکر کوم په دې کې
ډېر زیات وي.
سفرنه په افغانستان کې ماشومان کوي، متاسفانه په ډېر ټیټ عمر کې، او هغه کسان چې شاخه کارونه کوي یا نور کارونه کوي لکه پلاستیکونه پلاستیک کڅوړې خرڅوي یا هم جوړیږي او غلې ورڅخه جوړیږي. بالاخره دغه کسان هغه ډول کسان نه شي چې ټولنه ورسره پازاد وي، خلک ورسره پازاد وي او دې ته باید پلاني او سیستماتیک کار وکړي. ماشومان له کومه کېږي دغه کسان چې دغه ډول کارونه کوي؟ ډېر دا ماشومان د هغه کسانو اولاده ده چې خپل سره ناول جګړه کې له لاسه ورکړي. نو کله چې یو څوک پلار ونه لري، کله چې یو څوک سرپرست ونه لري، متاسفانه په افغانستان کې خو دغه د میندو هم تحصیل نه دی کړی، نو هغوی لاس په ګدایګرۍ پورې کوي، مور ګدایګري کوي او یا هم که ګدایګري نه کوي یو داسې کار کوي چې د بل چا په کور کې کالي مینځي، یا هم دې ته ورته یو بل کار کوي چې عاید یې ډېر کم وي او په هغو باندې نه کېږي چې 15 تر اولاد دومره کم عاید سره وروزی او د هغوی هم جامې شي، هم خواړه شي، هم مکتب شي. دا مشکله خبر ده. نو هغوی مجبور دي چې خپل اولادونه یا سپندي کړي، یا هم پلاستیک کڅوړې ور باندې وپلوري، یا هم نور کار نه ور باندې وکړي. او کله چې په دغه ډول کارونه کوي د هغوی څخه د اکثرو نه ایجنسي استفاده کوي، متاسفانه بچه بازی ور باندې کېږي او په محفلونو کې په ډول کېږي، او بالاخره د هغوی آینده هغه څه به چې ما مخکې اشاره وکړه. دا د دولت په دې ته کار وکړي، مفت مکتبونه رامنځته کړي، او مکتبونه خو مفت دي په بخښنې سره په افغانستان کې، یعنی د دې تر څنګ چې د مکتب مفت دی نور امکانات به دوی ته برابر کړي. یعنی په مکتبونو کې باید دوی تجربوي برخې ولري، دوی مسلکي برخې ولري چې یو څوک د دې تر څنګ چې مکتب وایي، یعنی ځانګړي مکتبونه باید ورته جوړ کړي، نجاري هلته زده کړي، خیاطي زده کړي، یو بل مسلک او کسب زده کړي، چې د دې تر څنګ چې دوی مکتب وایي هغه بل مسلک هم ورسره زده کړي، او په هغه ځای کې باید تولیدي کارخانه ورته جوړ کړي. کله چې دوی نجاري هلته زده کوي، تولید شوي شیان باید دولت ورته خرڅلو زمینه مساعد مارکیټونه ورته جوړ کړي. که چیرې مثلا نجونې په دغه ډول مکتبونه کې خیاطي کوي، هغه ته چې کالي ګنډي، پرته باید دولت دوی ته د خرڅلو مارکیټ جوړ کړي او دوی ته زمینه مساعد کړي، تر څو په هغو کوچني عمر کې دوی هم یو مسلک او یو فن زده کړي، او هم وکولی شي د هغې لارې
هم هیله مند یو چې دولت په دې برخه کې البته کوټري ګامونه پورته کړي، او افغان ماشومانو ته، افغان میندو ته خصوصا، دوی ته یو زمینه مساعده کړي، هغه ښځو ته چې واقعا دوی اړتیا لري او خپل خاوندان د لاسه ورکړي او دوی نشي کولای چې خپل ماشومان په سمه توګه وروزي. مخکې هغه ته قوم کې اشاره وکړه چې دوی د خلکو په کورونو کې کار کوي، نو مجبور ده چې ماشوم سپندي کړي. نو کله چې ماشوم سپندي شي دغه نه څه جوړیږي؟ دوستانو، نن سبا چې موږ مشکل سره مخ یو، هغه کسان چې سو ګټه پورته شوي، هغوی چې غټ شي حتما د نورو کسانو سو ګټه پورته کوي، او دغه تجربه ترخه تجربه په دې ټولنه کې تکرارېږي. نو که د ترخه تجربې مخه نیسو، نو راځئ چې یو بل ته لاس ورکړو او میندو سره مرسته وکړو، هغو خویندو سره مرسته وکړو چې هغوی اړ دي، چې ماشومان لري او دوی اړ دي، په کور کې څوک نه لري، تر څو دوی احتیاج نه شي، محتاج نه شي، چا ته لاس اوږد نه کړي، او خپل ماشومان سپندي او پلاستیک فروش هم داسې شاقه کارونو ته پرې نه ږدي چې دونه سو ګټه پورته کړي. دوی سم وروزل شي، دوی باندې زده کړې وشي، او دوی آینده جوړه کړي د افغانستان. هغه ته خو یوه بله خبره له بده مرغه چې په افغاني ټولنه کې دا ډېره تر سترګو کېږي، کله چې یعنی یوه کورنۍ کې نجونې ډېرې وي او بیا هم مور جلی زیږوي، نو دغه فکر د خلکو سره نشته، د نورو کسانو سره چې دلته وړې ماشومانې ناستې وي. دا ما په خپل سترګو لیدلي چې وړې ماشومانې ناستې دي او مورې یعنی ماشومه بیا هم نجلۍ دنیا ته راوړې ده. دا خلک چې مبارکۍ ته راځي، دې پر ځای چې دې داسې وایي چې خیر، یا دا نجلۍ ده، دواړه زوی ولور فرق لري، دوی ورته وایي چې وایي بیا نجلۍ وشوه، وایي دا به څنګه شي. هغه نجونې چې ناستې دي، هغه ماشومانې چې ناستې دي، هغوی دا خبره په خپلو غوږو باندې هره ورځ اوري. دا به څومره بده اغېزه پرې وکړي؟
هغه ځای ک زما او ستا خپل ماشوم ته په یاد وای او زموږ په وړاندې دا خبر دا خبره چا کړې وای نو غدار به اتمان زموږ و سم په یادو خو متاسفانه چې ماشوم ته خاطرات ډېر کم کونی په یاد نه پاتې زه فکر کوم چې دار به ډېر ژور وي خو په تاسو ته بعد وایم چې مریم جان دغه خبرې د ښځو لخوا کېږي نه د نارینه وو لخوا چې لور وشي او ډېرې لورګانې وشي میایې ورباندې خفه وي مور یې ورباندې خفه وي عمه او خاله یې ورباندې خفه وي نسبت دې ته چې پلار یې ورباندې خفه وي نسبت دې ته چې ورور یې ورباندې خفه وي نو زه محترمه میندو ته محترمو ښځو ته دا وایم چې تاسو خپله ښځې یاست او په خپلو ښځو بېرته ظلم کوي هغه ظلم چې ښځې په ښځو کوي والا کوي نارینه کوي نو دوی باید دې ته څه متوجه اوسي چې هغه ماشومان لا نه پوهېږي چې زما بدي څه ده زما ګناه څه ده چې زما په راتګ سره یعنی یا د یوې جلۍ په راتګ سره کورنۍ دومره خفه ده او بیا وایي چې وایي بیا یې لور شوې ده او د دې تر څنګ ډېری کورنۍ یعنی چې کله یې لور وشي هېڅ هغه پرېزانه او شوان چې د هغه مریضۍ په وخت کې بعد ورکړل شي ځکه هغه مریضه ده او دا واقعا یو تکلیف دی ماشوم زیږون هغه توجه چې هغې مور ته چې زوی شوی وي کېږي د کورنۍ له خوا هغې ته نه کېږي چې لور یې شي وایي لور یې شوې ده هله دا شی ما ورته پخه وایي لور یې شوې
ده هم د خوځو د خوانه کیږي یا د خوخي د خوانه کیږي او یا هم د اندرو د خوانه
او په طبي لحاظ زه ډاکټر نه یم اما په ځغار د زوی له شم چې دی لور په ژوند کې یا د زوی او د لور په ژوند کې د جنسیت په اړه کې رول ډیر د نارینه د نسبت دی چې د خځې رول وي
ډېره زیاته مننه کوم کور ودان چې موږ سره په خبرونه کې برخه واخیستل تقوا
کور
ودان خپل خبرونه پای ته رسو تر بیا چې په نور خبرونه کې ستاسو په دران چوپړ کې حاضرې کو تاسو ټول په لاس باندې الله مو مال شه ښه وخت ولرئ.